السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د اختر په دوه ورځو کې څه باندې درې سوه طالب زندانیان آزاد شوي. خدا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نمونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر هم ووژل شو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي. د مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو احمد تکلی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې درې سوه اوولس نور طالب بندیان هم په تیرو دو ورځو کې خوشي کړي دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه د څیړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی او د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې چې ویل کیږي بوکو حرام ډلې کړی لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت د نورو درې سوه اوولس طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزي زندان او د ځینو نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر څلور زره نهه سوه څوارلسو ته ورسېد. وروسته له دې چې د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د څلور سوه خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه څلور سوه بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، د هغه دپاره به لکه څنګه چې ولسمشر وویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت درې سوه اوولس بندیان د ښه نیت اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشې کړي دي. د دې اقدام په غبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی او د سولې د پروسې لپاره ښه فضا رامنځته کوي، خو دی زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو څلور سوه بندیانو خوشې کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشې کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څیړنې لپاره یو جګپړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څیړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼه کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچول شوې. د خبر پاڼې له مخې په پلاوی کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې دیارلس کسان وژل شوي. خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي. په تیره یوه لسیزه کې په لویدیځ افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي. د حملو شاوخوا دېرش زره کسان وژلي دي او د نایجیریا، کامرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې د یو ښوونځي 216 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا سل نجونې له حمله درکه دي او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شرمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې ده چې شرمهد د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کوي چې ځواکونو یې په وروستیو کلونو کې د خمیني د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمهد ملاتړ کو او متحده عربي اماراتو د عربي نړۍ لومړنی اټومي برېښنا کوټ پرانست او رسمن د هغو دیرشو هیوادونو په قطار کې ودرېد چې اټومي برېښنا لري. د دوبای امیر محمد بن راشد المکتوم پرون شنبه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې برېښنا کوټ بشپړ شوی او په ازمیښتي ډول برېښنا ترې اخیستل شوې. د متحده عربي اماراتو برکا برېښنا کوټ څلور ریکټرونه لري او 15600 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دولت تازه د طالبانو څخه باندې 300 زندانیان پریخي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشکې دوه لانجه راولاړي شوی.
هغه 300 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، دا غد لپاره بلکې څنګه چې ولسمشر ویلې مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. بیا هم یو
دفاع وزارت وایي پردایشه د فعالیت کړي تنګ کړي خو کتونکي شک پر لري.
ما فقیده د داعش د منځورل په دون سادهګي هم نه تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د غلطه د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسؤول ووجل شو. د اوربان په فضا کې د اختر رنگونه تازه و. ننګرهاریانو له خار لری سیمه ته مخه کړې و.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا او بعد د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي د ورکو عزیزانو او انصاف په لاټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 312 بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشې کېدل لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشې شوو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په هدف خوشې کړي. تفصیل له کابله د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 312 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 312 تنو نویو خوشې شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي څوک نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، دا غد لپاره بلکې څنګه چې ولسمشر ویلې مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې 4,600 طالب بندیان له اختر مخکې خوشی شوي وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره یې ټول شمیر 4,914 تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د 400 خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی. خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د دوی پاتې څلور سوه بندیان هم خوشي شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشي کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
حال حاضر هم کار جریان داره تا
آتش بس دوام. هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمیر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یې پرون د افغانستان چارواکو وویل چې دغلته یې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي رئیس اسدالله په نوم یو کس وژلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د اسدالله اورکزي وژل کېدل دوی د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې پر داعش یې د فعالیت کړۍ تنګه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې حکومت وایي دومره هم اسانه نه ده. تفصیل یې بیا هم د ډیوی نادر په راپور کې.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خوړله.
په ټوله کې افغانستان کې داعش شما ته خړلې په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځنګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسانی ونیول شول یا وشل شول. ل زرو زیات جنگالي ل خپل کورنۍ سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ټلې پاتې کسان مهم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ټلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورغزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤل و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغې ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبستریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې وویشتنه ووژل شول او دوه ویشت نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل و. د دې تر څنګ د داعش ډلې وروستیو څو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس برعکس بریدونه یې زیات شوی. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم جلب او جذب لري.
د پیلنم فعالیت لري په اوسغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم او هغه کم دوی جلب او جذب کوي او جلب او جذب روان دي. او ما درته ویل چې د په داخلي جنگ په دې اتبا او یا په د ملي امنیت په مسایلو پر یاره نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګزارۍ نه لاس وانخلي تر هغه به همدا جنگ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د استخباراتو د مشر رسد الله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې سمو د مخ کې د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي وو چې لا اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولې دي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي او دوی پر د فعالیت کړي تنګ کړي. بلورته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي چې د داعش ډلې سربیره ټول مخالف ډلې ماتې کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنون کې باره عارض ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکار ډیوین نادر د امنیتي چارو لشنون کې باره عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځ وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځ څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړ رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نوي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمينه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
ارسه به یو بل مسله غدا چې ضیا الرحمن مشهور په اسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د نوړان د کوم کسان چې ونیول شو د داعش ډلې ډیر مهم کسان هغه هم د پاکستانو دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دی فعالیت دلته کوي او بل اخر دوی وژل کیږي یعنی ول کیږي او دا جګړه لا هم دوام لري.
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیر تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي لکه المجاهدین او نپیژم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس په ستینومونه په ذهن کې ناراضي او داعش هم یو د هغه پروژو څخه ده چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه ګیرا لویدل د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي. دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوی دی او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري عارض وو چې د داعش پر فعالیتونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی تر څو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه تحقیقات وکړي. بلخو هغه کسان چې په دغه جګړه کې ټپیان شوي او یا یې هم کورونه زیانمن شوي د حکومت پاملرنه غواړي. صادق رښتینی پرې له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستيال والی اجا غللې دستګری وای د افغانستان د امنیتی ادارو یو غټ پلاوی نن یک شنبه کندهار تراغلی تر څو پسپین بولدا کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوی جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلی دستګری وای چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدا او چمن ترمنځ په صفر نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه سګټ پلاوی هتر غلی دي او سره والی سره مشري د کندهار ولایتي ادارې ورډو سره مشري نه سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دا غوړسته بیا په کېته به چې بیا دا غوړسته د کزیه د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلی.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د ډیورین فرکر شه د پاکستانی پوځیانو د ورستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وی غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې و. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت په ملرنه غواړي. شامیر او عبد الله چې د پاکستانی پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړیدلې او د کورنۍ غړي وجل سی او ټپیان سی د حکومت څخه د همکاري غوښتنه کوي.
دا دغه ډیر څه توپونه را غورځولي وو. هغه په دغه کورو کې مشه جنګ و ټکان و دی راولاړ شوي وو. په کور کې څوک نارینه نه و ګره په خواري پسې دی و د اختر شپه و. هغه یوه مور مو پر کور باندې و چې هغه راولاړ دی ګره په یوه خونه نیستلې. هغه ډیر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشه دی و. بل همسایګان شاوخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشه دی. هلته درې درې څلور خلو ځانې مشه دی و.
ډاکټرانو کتلي په اسمانه کړې دي نور ولله د دوزه دردونو څخه سره ښهستای نه ولر داسې دونه دردونه رئیس مستر و سرات
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام وروسته لاغ رامنځته شوه چې د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې پنځلس ملکي افغانان ووژل شوه او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاته مسافر ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافر ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لری پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ په مخه ورځي. چارواکي لامل د پخوا پرتله لری پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت خواله یادوي. ننګرهار کې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې میله ځایونه او تفریح پارکونه تړلې وو، خو په دغه اختر کې دغه میله ځایونه خلاص وو چې یو ته یې زموږ همکار سهرګل امیرزی سرور ښکاره کړی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، هی اجازه تر کومور کرم په خبر دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې لخار لور پر توکل تکړه کړی دی. ډیرې ځوانان اوس د اختر د منځنې په خاطر لخار لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره زی او ساتيري کوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لرې پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوي د ښار له شور ماشوره ستړي شوي او له همدې امله ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعرې جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنډاري و برخه وي.
ساحل هلال میو تند ننګرهار ولایت سیدون کې له خار له پارکونو لدی زینو ډډه کوي او دی واغ اطرافونو سیمو ته ځي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره پرم نه دی. یو زیل تمیلی جوړوي او د محلي موسیقي نه خوند داخلي.
هغه کومي خپلاګانی سیم چې د ولسوالیو کې دی هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللې شي. یلتا بندارونه جوړوي د پخا په پرتلا په ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو وشتو لسوالی یمن شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په خار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکری بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي، د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لرې پرتې ولسوالۍ وګوري، هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
و مریدل چې په ننګرهار کې سږ کال د ځوانانو ډېرې ډېرې ډلې په لرو پرتو سیمو ورماتې شوي او هلته د اختر میلې لمانځلې دي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو او هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکول شوي، خو په ځینو نورو هغو کې د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کرونا وبا اغیزې د اوږدمهاله مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کرونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي، اغیزې به یې د څو لسیزو لپاره احساسي. د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګاره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون او 8 لک اوښتی، خو له دې جملې تر 1 میلیون ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کرونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6 لک 15 اتیا زرو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لک اوښتی، او د مړو شمیر پکې تر 1 لک 45 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده، خو د کرونا ویروس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 5 لک واوښتې، او د مړو شمېر هم پکې تر 3 زرو 150 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ خبرداری ورکړی و شایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډیره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی، او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 5 میلیونو ته رسیږي، په نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه، ورپسې برازیل، بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
و امر دل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا وبا ممکن تر ډیر مودې په ټولنه کې پاتې شي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د اکاډمي سن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې ونې تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د دې ونې په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د ورستی احترام لپاره نیول کیږي.
اکاډمیسین غلام مجدد سلیمان لایق چې د افغانستان یو مطرح څېړونکی، لیکوال او شاعر دی، او په پښتو او دری ژبو چاپ شوي آثار لري، او دغه شان د افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي. د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په وی انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولېکل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري آتشا علم ګل سهر وایي چې خاغلی لایق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لایق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمینې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لایق زوی غرزه لایق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازه د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په ښار کې به سرته ورسیږي او عمل ته په کابل کې به دی